درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري لز دکړو منشګون جنو مدرسو ته بخه کړي خبريالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات ورسره نه شریکوي په خوس کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستندوی مؤسسو پاملرنه غواړي د ننګرهار د فارمونو شاوخوا پر شپاړه زره جری بمځکه باغونه ایښودل شوي او په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په ورسته یو کې د شوانځیو یو شمیر جنو چې طالبانو شوانځیو ته لټګه منه کړی مدرسو ته مخه کړی شپړس کلنې فرح چې مخې په پوړونی کې پټ کړی وو فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې شوانځی ته نه پریښودل کیږي له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لشتر لشه مدرسې ته لاړ شي ځکه چې مدرسې یوازې نه ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نورنجونو چې له فرانس پرېس خبري اژانس سره په مستعار نمونه خبري کړي وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنۍ لشتر لشه پرې شي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لی بعد مرغ از موک خونزی بندی خو مدرسه هم خده زکر چویز موک ده دینی پوه سویه لوروی
ده فرانس پرس خبریال په کابل و کندهار شارونو که درو مدرسو تطلالی او حل تا مدرسانو ورتویلی لی تیر کال رهیسی ده مدرسو ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده د کندهار د پوهنی پر ریاست کې د دینی علومو د برخي مشر نعمت الله الفت وای د طالبانو حکومت شپه ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټول پالیسي د مدارس دي ځکه زموږ هر څه ک مامور دي ک امیر دي حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولی صاحب دی دا ټول هم دی و مدرسی سوتلی دی.
دا طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چی ویل کیشی دی او تری را چاپیر ملایان دنجونو لزدکلو سرا سخت مخالف دی امر کرده چی پا افغانستان که دی سلگون نوری مدرسی جوری شی خو ټول دینی عالمان دنجونو دا اصری زدکلو مخالف ندی. دینی عالم عبدالباری مدنی وی
خودل داد ملت سره جفار دای سم کان نه دی چې ملت په مختلط شي به د دینه چا تحصیل د عصري علومو کې
په کابل کې طالب چارواکي د جنو د شوانځیو د بندیدو لپاره بیلابیل پلمې مطرح کوي لکه دا چې جلا شوانځیو یا یو شان یونیفورم تارتیا لري. دوی وایي چې بل اخر به د جنو شوانځي پرانستل شي. فرح خوشتل چې حقوق ولولي خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې دومره زیاتې شوي چې دوی د خبریالۍ د کارونو له دوامه زړه توري شوي دي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولي. له دغو بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندېدو خبرداری ورکوي. نو تور چوسیات په ډیر راپور کې
یاش میر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د چارواکو ناسم چلند اقتصادي او امنیتي ستونزې او یاش میر نور ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه توی کړی دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابراهیم چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د دایش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی وایي چې دی او همکاران یې له دې پیښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
رسی پر حق محدودیتونه د خې اقتصاد نه درلودل د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړې توګه له دې پیښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې اوزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په طبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې ترسره شو یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نولس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه
اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه وو. اوس دا احساسوم چې په دې برخه کې تعبیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی اوزګاري دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی او هغوی یې اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټ کړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې ډیری یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز د هود په 13 وویل چې د زرغون ټلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو به نو وروسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبودي په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅانګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانع او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسوري سختې کړنلارې سره مخ نه شي دې ته اړ شوي چې ځان سانسورۍ ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلومات د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمی وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، نو کولای شو چې خبریالي او رسنیزه ټولنه بیرته ژوندۍ کړو.
د ښاغلي کریمي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام، د بیان له ازادۍ ملاتړ، عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښيي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPG په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا وکمنې دو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي او په دغه هیواد کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغې کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي سږکال د دې ولایت په دولتي فارمونو کې په شاوخوا 14,000 جریبه مځکه د مالټو، نارنجو او لیمو بڼونه جوړ کړي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې ترڅنګ د فارمونو په سلګونه جریبه مځکه د غاصبانو له منګولو خلاصه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږکال د ننګرهار کانال اړوند پښپاړه زره جری بزمکه د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړی او په سلګونه جری بزمکه د غاصبینو لمنګلو خلاصه کړی ده. د یاد ریاست سرپرست مولوی غلام رحمان کاظم د ننګرهار کانال اړوند فارمونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې په تعداد د 12,000 جری بزمکه د مالټه ده او 102 جری بزمکه پکې نارنجان دي. د 1500 جری پورې پکې لیمو کرل شوی دی. 1500 جری په اندازه باندې موږ سره خورما ده. دغه تعداد باغونه موږ لرو تقریبا 3600 جری بزمکه پکې زیتون دي.
هغه وویل په تیرو 3 لسیزو کې د ننګرهار کانال په زرګونه جری بزمکه زورواکو غصب کړي و چې په سلګونه جری بزمکه له غصب خلاصه کړي او کومه چې پاتې ده په هغه همکار روان دي.
په 3 کالو کې په کانال کې غصب شوی دی او د وخت په تیرېدو باندې تقریبا 1,200 جری بزمکه دا د غصب نه مخکې خلاصه شوې ده. 1,502 جری بزمکه اوس تقریبا مراحل خلاص دي چې په نږدې ورځو کې به عمارت ته تسلیم شي، د غصب نه خلاصه شي. او څومره غصبونه په کانال کې دي نو ان قریب دا کمیشن ننګرهار ته راتلونکی دی او عمده راتګ دله راتلو لامل د کانال د زمکو غصب دی. ورسره په خوشا کې نور پاتې د غصب کمې زمکې چې دي دا به قطعی تصمیم ورته نیول شي، ان شاء الله په دې باندې کار روان شي.
د ننګرهار ځای اوسیدونکو هم په دې وخت کې د کانال زمګه کې یو ځل بیا فارمونه جوړیږي او شار زمکې آبادیږي. سالم احمد وایي
گزت زین گورم چې په زیات وختونو لپاره په کشت نو شوې و د زراعتي کښت او د مټباغ لپاره په اجاره باندې ورکول شوې دي او زراعتي پرېتون پکې تر سره کیږي. زیات په هوادو په کار باندې بګمړل شوې دي. زیات خلک پکې کار کوي. زیات زمکه چې د کانال ریاست د غصب څخه خلاصې دو حالات کې دي.
په ننګرهار کې چارواکي په داسې حال کې د کانال پر شپاړه زره جری بزمکه د سیتروسو د بڼونو جوړولو او د غاصبینو له لاسونو د سلګونو جری بزمکه د خلاصولو خبره کوي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او مرستندوی ادارو په تیرو 3 کالو کې په زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په وخت نوبت نه دی رارسېدلی. بیرو با چیل مچیل وي نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنه وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې. یو شمېر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لامدي لارې څخه کوو. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسناوی چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم مختلف پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ د ویل شوې دي چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شي. بیا موږ سبا ملازان سره هم تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی. بیرو با چیل مټیل وی نه روخزي سره یو ځای ځین وخت شوې چې د ډېر انتظار لاس په خورو کې نور ناست یو. او بل زما شته ورتللی زما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی په کور کې ګنل رمضان سره اوسته دی د پیسې ماتره کې بیا مسره مرستنه کړی. او بل موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر او بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوې دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبرو بار چې مچل کې موضوع او بیا وروسته اره هفته کې چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې وو. او بس وخت بانک یو شرط دی چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نزړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نخلي، وای موږ ته هم دغه راغلي دي کدا اخلي هغه دي کنه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسې ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغه څه وخت شوې دي چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند خسته بیا چې صرفه ده وړي دي 50 افغانۍ موږ نه دي شو په اخلي. بیا بهشته چې بانک ته شکایت کړای، بانک موږ کې شوې چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وای د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد اورځي ماشين ته ناشته خیاطي به ګندل وکي له سخت طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د خزل لپاره بيخي زمينه سخت ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی ډیر سختۍ سره تیر کړې، مرزیان په خلکو باندې راغلل، پیسې بدی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک دي او زینش مرخصله. کله چې غواړم چې پیسې هو باسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی د پاتن کې چې پیسې په کاریږي خپل پیسې ته بسړی لاسرسي نه لري خپل پیسې باندې سرخصته.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک تر لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګید سوداګری ډیره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لويري هم خپل پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسوي کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوی ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي ټول په بانک کې وي. له بعد مرګ کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودې او رئیستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه په خوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې بهال تتله خلک نوبت بینیوه بیا به د لس لمخنه نمونه ویله او دوی به ورتله. خچلان نه کېده او بیروبتی به ډیره زیاته و. اول به ډیر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډیر ورته سخت و چې دا ووځي بیا هلته نوبات به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نه سوی کولی چې له 200 نه ډېر راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نهسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نهسته، او کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بیکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېر ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي، نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید په هفته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیمه زه یعنې سار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې هم ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نسي. کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور رسوه، ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوی هفتې به زی مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي، او که نه بیا نوم په لیس کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بی باور است، ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، خپل پیسې نسی راایستی سامي، او بل داسې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې درسره واخلئ، او هغه عادي که کوم مامور که وی یا مستاد وی دغه وزره 3000 روپۍ معاش وی، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسیږي او خپل معاش ترلاسه کړي. بیا وایي چې نوبت راورسید او که ونه رسید. نو ستونزې خامخا ډېرې دي. په دې له چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
د کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره وو راته وایي، د نوموړې په باور پخوانی خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خپرې د نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې. دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه، هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو. یا په فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅو، پیروی به خرڅو، پنیر به خرڅوله، ځانته به پیسې زیرمه کړلې. یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړې و داغه نه به لږ مګه دې خواخوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسی کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستی چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، داغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. داغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به غاڼه رانیولې، یعنی سر ضربې رانیول چې پیسې مې بي ځای لرنه شي، په تلابه بند شي، تلابه پروتی راته. او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکره کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي، معلم سي، ډاکټر سي، قابل سي، نرس سي، په ټولنه کې ووزي د کار لپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولای سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یو رنګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګان دي، دا ټول تکزه ټکر رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم، دغه غاړي چې 15 شل دانه غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډیره پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، د سې تجارتونه پیدا سو، نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا نه دي سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید یو محفوظ ځای کې دوی وساتي، دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړې دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړې دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلومي. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورورې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف وو، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتی. نو دا یو ډول خوشبینی و د شوزو د پاره، او اکثره شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړل په بانک کې تحویل کړ، چا چې په نقدی درلودل هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ، چا چې سره زر درلودل هغه هم خرڅ کړل، نقدی پیسې کړل، چې دلته په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم خپل پیسې رای وړل په بانک کې واچول. خدا سي ټول خزو خپل پیسې بانکونو ته ورس پاراله او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم مرتور کول کېدل او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه خزو تر لاسه کړل او خپل پیسې زیر میکړل په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي.
خزي چې ورغلې مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلوم شي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی باید په دې ټولو پوسو. هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو او نه غوښتل چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ شي. ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح کړم نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي. یا کوم کاروباري خلکو ته چې هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم وو چې په هفته کې به 20,000 افغانۍ یا $200 موډل $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 د پاره او دغه 20,000 افغانۍ د پاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه. عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېږه. د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه. سردرد چیرې په مځکه کې کېنه په یخ کې چیرې په ګرمۍ کې کېنه چیرې کانتین سره کېنه دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخوره. مریض سه جوړ سه نه جوړ سه 20 ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي. هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه. 3 بجې 3:30 بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسي چې دقیقا دا دردونکی ده تکلیف ورکوونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې آی کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی. آی کاش کې نمرم ځکه مورانی ولای وای. آی کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای. بانکونو ته مو نه وای ورکړی. څه مو ترلاسه کړل.
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه. خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي. هیڅوک سره نه ښکي چې په بانکونو کې پیسې کېدي. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدې چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوکو باسي. نو دا چیرې خزي منی د ځان لپاره چیرې په ځان د لورای نه د چیرې په ځان د پیرزوی نه ده. هیڅ کله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو خزه دومره حساساتي سو ولول چې مې بخې په یو زړه قبر کې یکدم نور نو په بانک کې یکدم پیسې دا خپل په غوږ اورېدلې دي چې کس د سی اوویلې. نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه 0-0 سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکي او بیرته تا نه په قسطواره اخلي نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بیرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بیرته بیا بیرته نه سره جمع کولی مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي. باور وکړي خپل پیسې دې پکې کېدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي. او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله لا خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې تر لاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لازیا تاسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې ښوونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په بابې لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن، د چین تمدن، ولولو. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څل وړې او ژورې شاته پریښودې او په اوسنی زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنی په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو، او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت وه. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړی واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2015 څخه تر 1015 مخزشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین څه ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غوښتنو کې پټول تبلیغوي. او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنی کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډیر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنی کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډیر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډیر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنی کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیه په اړه باندې ډیر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنې په خوانی وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډیر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودل او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی سوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلکو دوی چې د خټینو لوښو سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دې له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدی چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته ویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزه په دې لوست کې به موږ دا کو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو تور کړې دي، او څه ډول یووالی وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیان ور کړی او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر اتاک سره ټول منځزي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجري پیروي کې اسلام ومنه، د عربي ژبې په زده کړه او دینی علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو، او تر دریمی پیړۍ پورې ډیر مشهور پوهان لکه نومان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر دریمی هجری پیړۍ پورې راښکارا کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستانی عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت وو، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخی ریاضی پو، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دی. د دې آثارو څخه ځینې په 13مه او 19مه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغېزې دواړه خیزه وو. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکړي، یووالی او اتحاد ته بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خبرېدو په لار کې فعال ونډې اخیستې دي، او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوې هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه، د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د دولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمد شاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او خوونکی راته د احمد شاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمد شاه بابا وروسته افغانستان لولو او خوونکی به دا راته وایي چې د احمد شاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکي اورو.
یو بل موضوع د احمد شاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمد شاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمد شاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمد شاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی وو. کله چې احمد شاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمد شاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک وو. تیمورشاه د احمد شاه بابا زوی په 1320 کې زیږېدلی وو په مشهد کې. هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم وو. کله چې د تیمورشاه پلار یعنی احمد شاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی وو. په دې اوریدو سره د ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د وخت د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د شل کال خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په شتوګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې لمنځه یوړه. لنډه دا چې په پای کې د مرګ څخه وروسته د زمون بی اتفاقي له وجې د افغانانو لوی امپراتوري د سقوط سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زمونو ترمنځ د بی اتفاقي یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بچی په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بلا حصار کې هغه نظر بند کوي او ځان یو بچی اعلانوي چې په دغه کار سره یا د خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره د شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې اړون کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لری کیږي هغه هم د شاه زمان د لری کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ش او سوله او آرامي پکې راولي خو د خپل ورونو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه به دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نور ستوند سره مخامخ کیږي د خپل رونو او نور خلکو او بهرنی هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې شو او د هند خلک چې هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیر سیمې ونیولې او د شاه زمان او شاه زمان د کابل څخه پېښور ته پر شا کی چې په پای کې شاه زمان د ملا شکر الله لخوا نیول کیږي او د دورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالت کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي، په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. په د مرکزی دولت نه ټینګش د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغه حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ته ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودل چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل و. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپل واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشکولا نیسی او د هغه څخه د کوینور ان ماسام اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر پتی خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسو ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
هو کې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو د درسي ساعت په پای کې مين د تاسو غوښتنه ده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادی هغه جواب کړي. ستاسو دروختیا او خوشحالي په هیله د نننی ورځی درسي ساعت همدل تپای ترسو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه